صديق. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د ولایتي مرکزونو د سقوط په لړ کې طالبانو بیګا فیض آباد ښار هم ونیو. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره نن مزار شریف ښار ته ورسید. بلخوا افغان دولت وایي په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله من دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت ته رسېدلی.
کچالر درلوده کچا ډیره هغه به یا خوري یا بیڅټي، کینه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي.
او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر.
اول اخو چراتلی و کلگور مثلا چراتی شرط شای جنگ جنگو سی دکنگو کورونا خراب کردن.
پا دیخ پراونه که نور مطالب هم لرو، خل هر سمخ که خبرو نواو ری. ده هم ده خبرو نو سرچکی. ده بدخشان خار مرکز فیض آباد ښار د طالبانو لاسته ولوېده. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره مزار شریف ته رسیدلی او د نیویارک والي د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. بشپړ خبرونه: د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لوري د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بې له کومې لویې جګړې فیض آباد ونیو. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار مزار شریف ښار ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په کتنو کې وڅیړي. تیره شپه مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ته ورسید. د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان احسان نیرو ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
در افغانستان ولسمشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي. په دې عربه نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی. د ځانګړي ګارد په سرګونو کسان ورسره له کابل تللی دي.
ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې په شمال کې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد د شمال پراخې سیمې لاندې کړې. ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو جدي هوایي ملاتړ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وواژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د پکتیا له څوارلسو ولسوالیو څخه نه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې درنې جګړې روانې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او تابعیت په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویان ادالبرت جانز پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سش کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکینی شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکو پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بې سارو اعتراضونو او له ګاونډیو له هغې ډلې له لیتوانیا سره د لانجو باعث شو. لیتوانیا وایي چې بیلاروس دا کډوال په عمدي ډول د اروپایي ټولنې د ثبات کولو لپاره د لیتوانیا سرحدي سیمو ته اړوي. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د مني په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبه له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګیلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په مني کې جرمنی ته ورسیږي. د باویریا د صدر اعظم په وینا په جرمنی کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. او د نیویارک ایالت والی در شپېته کلن اندریو کومو د جنسي زورونو له څو ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. دیموکرات کومو پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ ښځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګنه دي کتلي او زیاته کړه چې پر ده د جنسي زورونو لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په یوه څېړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوالۍ خپره کړه، کومو لږ تر لږه د یولسو ښځو په جنسي زورونه تورن شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ونیو. د سیمه ایزو سرچینو له قوله ویل شوي دي چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لارې د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بیا یې د والي دفتر او نور دولتي ودانۍ ونیولې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه په مستقیمه لیکه راسره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. مهرباني وکړئ.
بله، البته مخالفان مسئله دولت پس از 47 روز محاصره سرانجام توانستند که پس از سقوط ولسوالی ها شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در محاصره خود بگیرند. طالبان حوالی ساعت 8 شب گذشته اینا از مسیر ولسوالی بهارک حملات تهاجمیشان را بالای شهر فیض آباد آغاز کردند. سرانجام اینا توانستند ساختمان مقام ولایت بدخشان تصرف کنند و بعدا منابع محلی به رادیو آزادی میگند که نیروهای امنیتی دیگر اینا دفاع نکردند از شهر بدون درگیری. طالبان توانستند که ساختمان قماندانی امنیت، ریاست امنیت ملی و سرانجام اینا ساعت 11:30 شب گذشته لیوای اردوی ملی را همراه با میدان هوایی گرفتند و همچنان اینا به محبس بدخشان رفتند و تمام زندانیانی که به گفته مقامات محلی بدخشان که آمارشان به بالاتر از 100 تن بود همه ایشان رها کردند. مقامات محلی بدخشان گفته میشه که اینها از طریق وسایل زرهی و چرخبال ها اینا به ولسوالی فرخار تخار عقب نشینی کردند و شماری از نیروها هم که سربازا و افسرا و اینا بودند در جاهای گیر ماندند.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په مستقیمه اړیکه یې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار د سقوط په اړه جزئیات اورول. فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی مزار شریف ښار ته رسیدلی څو د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې وارزوي. له دې مخکې جنرال عبدالرشید دوستم شمال ته ورسید، بلخ ولایت ته ورسید او د جنبش ملی اسلامي ګوند سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر ښاغلي دوستم ته دنده سپارلې ده چې د شمال په ولایتونو کې له طالبانو سره د جګړې مشري وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی. بله، د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات او هغه اصلي هدف که څه هم ویل شوي دي چې د شمال د امنیتی وضعیت ارزونه ده، مګر تاسو څه معلومات له چارواکو نه ترلاسه کړی دي؟
ولسمشر غنی نن سهار بلخ ولایت ته ورسید. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو لوړ پوړی امنیتی پلاوی هم ملتیا کوي. ولسمشر غنی به نن په مزار شریف کې د شمال زون له والیانو او له امنیتی چارواکو سره وګوري. دی به په دغه لیدنه کتنه کې د شمال زون امنیتی وضعیت څېړنې ترڅنګ به امنیتی سرچینو او والیانو ته دنده وسپاري ترڅو لاسته تللې سیمې بیرته دولت خپلې کړي. د دې ترڅنګ تیره شپه مارشال دوستم هم بلخ ولایت ته ورسید او په حزب جنبش کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی مارشال دوستم به له عطا محمد نور سره په بلخ کې او همدارنګه له نورو محلي چارواکو همدارنګه له ولسي پاڅون کوونکو سره په فاریاب سرپل جوزجان کې د طالب بانو پر ضد به عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د بغلان ولایت مرکز پلخومي هم د طالبانو لاسته ور ولوېد او راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد هم طالبانو نیولی. طالبانو ویان زبیح‌الله مجاهد ادعا وکړه چې په تېرو 24 ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د بلخ د دهزادي په ولسوالۍ کې 19 پوستې خپلې کړې دي. خو د 209 شاین خلوردو چارواکو بیا ویلي چې په تېرو 8 ساعتونو کې د هوایي حملو همدارنګه د ځمکني عملیاتو په ترڅ کې چې د دهدادي او نهر شایي ولسوالیو په مربوطاتو کې په بلخ ولایت کې ترسره شوي دي له 200 زیات طالبان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د شمال له 9 ولایتونو څخه 2 ولایتونه د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د شمال د امنیتی وضعیت او د شمال د امنیتی وضعیت د څیړنې په هدف مزار شریف ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیله لري چې په قطر کې پیل شوی مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا سبب شي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د افغان دولت د پلاوی مشري کوي له پرونه یو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه وکړل. د امریکا سفارت له دواړو خواوو غوښتي دي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیلمن دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنو ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمه مده ده چې د قطر غونډې د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابر کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوريو غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته د رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي او د غونډې پر لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوي. د افغانستان د مذاکره کوونکو هیئت مشر محمد معصوم ستانگزی په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حمله له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللای دی. شکل ستانگزی په ویلامیه کې ویلي دغو حملو د دوړو لوریو ترمنځ د بې باوري فضا ایجاد کړې ده. محمد معصوم ستانگزی پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي. دا چې لدې غونډې د طالبانو لوری څه توقعات لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویم ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر دریم ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وښوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونیو بحثونو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته یې د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشی کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پرېکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دواړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
په قطر کې د سولې د روانو خبرو او په دې اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړو له کبله 1500 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځي ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د جګړې له کبله بې ځایه شویو ته چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوالو شوی وګو ماشومان او چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالوي کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند تر کندوز، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شوي ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکډه سوې مېرمن ده. وایي چې خاوند یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکې کې جنګیږي. نوموړې له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوې ده.
کسرل مرکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وي، بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاوند مې پولیس دی. دورسات جګړې ته لاړ، ماشومان مې وږي وو. یوه حویلۍ مو درلوده، طالبانو بریدونه پرې وکړل. ډېر ځوانان یې راته ورسېدل.
د یوازې لیلما نه ده، بلکې عبداللطیف د هلمند له جګړو را بې ځایه سوی او وایي چې څو ورځې کېږي چې له ماشومانو سره کابل ته سرپناه راوړي. شپې او ورځې له وچې ډوډۍ او اوبو سره تېروي.
و
وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپل ځواکونو د بشپړ وټلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د څو میاشتو وروسته جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبلې خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګۍ لازمه گرفتیم. قرار است که ما 3,000 to 5,000 خیمه
موږ به تر راتلون کې به اونۍ 15,000 بې ځایه شویو ته خیمه چمتو کړو او په پام کې لرو چې بې ځایه شویو ته کم هم جوړ کړو. د نړیوالې ټولنې موږ غوښتنه داره چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړۍ په 10 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
په همدې حال کې بېلابېلو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د جګړې له شدت سره جوخت د بشري وضعیت پر خرابۍ اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ بللې او ازادۍ راډیو ته ویلي چې په 50 میلادي کال کې په افغانستان کې 1500 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. په دې راپور کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې روانې دي له ځایي اوسیدونکو سره خبرې شوي.
عبدالولی پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان ښځې خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطي په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خرید و فروش بندې په شا کې، هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډېره، هغه به یا خوري یا بې څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګېږي.
خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بې حده لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحا کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی، او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسله والو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي، او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلت په خبره د دوی د ارقامو له مخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو ښارونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 101 نور چاپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ووتورینو ویلي چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسیدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام او نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو پر رڼا کې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یوه لسیزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لاره پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لاره پرانستل شي؟ ورسپانې لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2010 کال له عراق څخه په بشپړه توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ، او 2 کاله وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز ام په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ رایان کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قوله لیکلي چې ویلي دي د ده د تجربې پر اساس متحده ایالات د یوه ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. بریتانوي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ته پام اړولی او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورسپانې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شکریا بارغزۍ نوم اخیستی، او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. بارکزی ویلی له کابل بهر د بشری حقوقو د مدافع ټولنو او د خزو د حقوقو د مدافع مؤسسو د معلوماتو لمخه طالبانو خزینه کارکونکو د خپل اصلي هدفونو په توګه پنهخه کړی دی. یو موضوع چې بارکزی هغه د اندېښنې وړ بللې د طالبانو لخوا په جبري توګه د کندو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارکزی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کونډې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورسپانې د شکر بارکزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن برېښي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د سهار 8:30 دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بدخشان او بغلان ولایتونو مرکزونه فیض آباد او پلخمري تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېدل. ولسمشر اشرف غني د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د څیړنې په مقصد بلخ ولایت ته رسیدلی. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن ویلي چې افغان مشران باید یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې 80 کسیزې ډلې د قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قمندان د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وژل شوی. د اروپایي کمیسیون د کډوالو چارو د ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمني د باویریا ایالت صدراعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. او د امریکا د نیویارک ایالت والی در 18 کلن اندریو کومو د جنسی ځورونو له ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. کومو ویلي دي چې د هیڅ ښځې ته په همدې ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ګڼ شمیر بندیان له محبسونو خوشې شوي دي. همداراز د جګړو له کبله لسګونه زره انسانان بې کوره شوي دي. په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریالې چمتو کړی واورئ چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول تیریږي.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلخانو ښار یو اوسیدونکی چې دا 2 ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلې دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمه ایزو کارکونکو لډلې یم. د طالبانو له لاسه او دا چې ویلېږم چې دوکانونه موچور نسی، تر اوسه په کور کې یو. هټۍ او مارکیټونه تړلې دي، اوبه او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار ته دغه اوسیدونکي په خبره طالبان د خپلو ترانو په خپرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم له ویرې له کورونو نسي راوتلی. دا زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار ته نن نه دي له څیرو ښکاري چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي. خو طالبان بیا د دغې ډلې له لوري د کورونو د پلټنو ادا ردوي. د دغې ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا ادعاوې بې بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو، کیسې پکې د طالقانو تر ښاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسف زای چې د دې ښار هټیوال دي، ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه شوې او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
بازار مو کو تغیرات کړه چون د دولت
زموږ بازارونو بدلون موندل ځکه یو بل دولت راغله او یو ونی کیږي چې بازارونه بیخي کمرنګ شبی او دا دوه درې ورځې مخپلې هټې هیڅ نه دی پرانیستي اوس امنیت یو څه خشبه نو هټې به هم بیرته پرانیزو خو بیا هم پلور او پیر نشته هیله من دیو چې بازارونه خشي
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی خلکو ویل مثلا چې راسي شرط شاید جنګ وسي د کومو کورونه خرابېدل او دغه کېدل ډېر خلک په دغه حالت کې ولاړو مسافر شو.
د دوی خبره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي کډوال شوي او ځینې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکي وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخوا افغان حکومت ویلي چې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
پدېبات خلک د واټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مؤسسه چې مرسته کوي نو خلک د واټ تعاون سره مخامخ دي. هغه ملاله چې د موږ واټ خاریا مؤسسه په ورسره می شي د بد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا په دې او دې د خوراکي موادو د مستوالي له وجې نه روان دي او ټول کلي خوښ خاریا مؤسسه چې کومک کوي نو دلته وده ډېر خراب دی.
روزی محمد نیمیا زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده. ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېر مسکینۍ دي، شان نشتی اوبه نشتی غنو مودا شان نشتی. زموږ آزادی راډیو د خدای اله ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ ژغت لوړپورو چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تصفیل اوسیدونکی ملا خان یازم د خوست ولایت سوبری رسالې کورلو کلي نه. زه د عامې روغتیا وزارت خدای اله لرم چې د کورونا وایرس د خېد خپل د ډېر ښایي خوست ولایت سوبری رسالې او په خاص ډول زموږ کلي کورلو کې موږ د دې خدای غوښتنه لرو چې دلته راشي. دلته د کلی او د هغار څه وا احوال اخلي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ د باید کلینیک جوړ کړي. وسلام ته احترام منم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو ځانګړی پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ او اقدامات کافي نه دي. فضل احمد مانوی پرون په کابل کې ویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچه بازی شته. ښاغلی مانوی د انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ له امله په درېیمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوی نن په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي او د دې ترخوا له بچه بازی سره د مبارزې تر څنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي تر څنګ د بچه بازی پر وړاندې هم جدي مبارزه کړې، خو په خبره یې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلی وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې یو شمېر دینی مدرسو کې د افغان ماشومانو جنسي ګټه اخیستل کیږي.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمېر ماشومانو کورنۍ د دینی زده کړو په نوم تیر وزي، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له ښه بخته وکولی شول چې له دوی یو شمېر بیرته راوګرځوو او اوس زموږ ملاتړ ورسره دی.
د افغانستان د عدلی د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او ناامني ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کسان د بچه بازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمېر ماشومان لرې کړي او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې، لدوی د ګټې اخیستونکو په نامه مجازات کېدو هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤول سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تعویز خیر د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنو باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ټول شورا دې زما غږ به حتمن سل په سل کې تر لوپورې چارواکو رسو او مشروعي دي. یاد ضرورت دی محمد ظاهر د هرات ولایت د سره په اړیکو کې یو ورور زه هرات د ماګیر دغه عباد حال دی. دغه عباد ورځ د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمۍ او مریضۍ او مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نه نیسي، هیڅ څوک سر نه پکر کوي. والي صاحب نه وایي څو خلکو دونه شو چې دا به راشي زموږ سره به راشي. رئیس ماجر علي شو زه په دوه او درې کې ورته ته رسېږم. کوم زه وستې څنګه وخرم تر وزارت پایتخت به زه څنګه غوړم چې تاسو سره کومک وکړي.
سلام علیکم، زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږم چې د افغانان لپاره د امریکا رئیس جمهور $1,000,000 د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي. دغه شکړې راکړې را ورکړې دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلیدر خان د شرک نه خبرې کوم. من په تعداد ډېر خیمو په د قلیدر خان شرک کې اوسېږو. ټول بې جه شدگان داخلي دي. لطفا د من پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. و سلام په احترام.
سلام علیکم، د نادو ازادۍ کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکی یعنې په هرات ولایت کې فعلاً ما جری شپې ورځې تېر ورور موږ خو ډېر رسنیو ته ډېر امید دی. ولې موږ بل واسطه واجسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا مو هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورې چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجرې ډېره بد ده. وغاز د باندې بېخي اقتصاد یا دای دی چې دربدري سره مخ وي. د خدای په لحاظ وګورئ دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار سته، نه غریبي سته، نه لار سته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده کوچنیان په مریضی اخته دي ورور وزه د بیخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی ورور دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلي دا پلان د درواغو په واسطه وظیفه باندې ډېر سره به دې خلکو پر خانه کېږي هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریان وي مسلمانان به ګرځ بدوږي او د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي
السلام علیکم ورو عزت اور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې يم په موږ باندې لارې بندې دي او به بندې دي موږ سخ مشکل سره مخامخ یو ول د خلک د ولګي ته خمر شول زموږ غم دي لرو چارواکو ته ورسیږي دلته کډوال لا وتلی په زرها او کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري زموږ आवाज د لوړو مقاماتو ته ورسوي د ازادي راډیو زنده باد
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرشت څخه مهاجر راغلی وي د هلمند ولایت